سلامونه او ستړي مسي وخت د ګرمي 12 بجې سوی د مشال ریډیو په بل غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هر کله کوم هده درو ټول خوشاله بیاست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه کانفرنس کې د ګرون لپاره تاجکستان ته تګ د خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په کوستان کې سوي پرونی مرګوب دي تازه حال د قبایلي ضلع د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا سژنی پلان او ځینې نور رپورټونه هم د خبرونې برخه دي. دا هر سبا وروسته په فایل کې مایک سپارم بشر واشنگتن سے دی وقت خبروں میں نکلی.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د پاکستان پخوانی ولسمشر ممنون حسین وفات شو. افغان امنیتي ځواکونه وایي د القاعده ډلې هغه قمندان یې وژلی چې په بلا مشهور و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دو ورځنی سفر ازبکستان ته روان شول. افغان او پاکستانی حکومتونو په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د دې سفر مقصد د سیمه ییز اتصال او موقعو په نامه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل دي. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 15مه په یوه خبرپاڼه کې ویل چې هغه به د ازبکستان ولسمشر شوکت زیایف او د ځینو نورو هیوادونو د مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې نوموړی به د عمران خان سره وګوري او کنه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره د یو ځانګړي کانفرنس رابللو تابع کړی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای په 14مه پر ټویټر ولیکل چې د دې غونډې وخت به وروسته اعلان شي، خو د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه دا کانفرنس به د جولای له 12مې څخه تر 19مې پورې وشي. د چودري په خبره وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون له لارې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې او هغه دې غونډې ته وربللې دي. مشال ریډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې دې کانفرنس ته ډېر افغان سیاستوال ورغوښتل شوي دي، خو هغوی پکې د ګډون کولو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان قومي اسمبلی د زر تر زره په حراست کې پر خلکو د تشدد مخنیوي لپاره وړاندې شوی بل منظور او په قانون واړوي. د ادارې د جولای په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل د پولیسو په ولکه کې د بندیانو د حفاظت لپاره ډېر اهمیت لري. په دې بل کې ویل شوی چې که پر کوم امنیتي اهلکار د قیدی وژل ثابت شي، هغه ته د عمر قید سزا کېدای شي. همداراز زیاته شوی چې د یو بندي کیس باید په 40 ګنټو کې له پولیس حوالات څخه عدالت ته وړل شي. د پیپلز پارټي د غړي شيري رحمان له خوا وړاندې شوی او د بشري حقوقو وزیر شيرين مزاري ملاتړ لرونکي د غبل د جولای په 12مه په سنټ کې منظور شو، خو پارلمان لا هم د قانون په توګه نه دی پاس کړی. د پاکستان پخوانی ولسمشر ممنون حسین بیگا په کراچۍ کې په یو هسپتال کې وفات شو. دغه عمر یو اتیا کال وو. د نوموړي زوی ارسلان ممنون رسنیو ته ویلي چې پلار یې د کینسر ناروغي درلوده. ممنون حسین د مسلم لیگ نون غړی او له 2013 کال څخه تر 2013 پورې د پاکستان ولسمشر وو. نوموړی په 1999 کال کې د سند صوبې گورنر هم پاتې شوی دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د القاعده یو مهم پاکستانی قمندان د 15 نورو وسلوالو سره وژل دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ وایند فرید الله دیقان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پرونیو نښتو کې وژل شوی دا قمندان سیف الله نومېده چې د خپلو خونړیو حملو له کبله په بلا مشهور وو.
په شال کې ډب خوړ کې او برولو کې دی کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوی دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسیدونکي چې د القاعدې شبکې کې سیف الله مشهور په بلا دی دا وژل شوی. مشهور قومندان محمود په نماینده هم وژل شوی چې د اخیری دی. یو نفر زخمی دی.
په همدې حال کې د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي طارق آریان د جولای په 14مه رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا رد کړې چې وایي د پاکستان سره په پوله پرته سپین بولدک ولسوالي نیولې ده. طالبان ویلي وو چې دا ولسوالي او پاکستان ته غځېدلې لارې په خپله ولکه کې اخیستې، خو آریان ویلي چې افغان ځواکونو وسلوال د سرحدي لارې په شا تمبولې. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کورونا وبا ادی وکسینو ته د ماشومانو لاسرسی خنډنه کړی چې له وجې شری او د ماشومانو نور وژونکو ناروغیو خطر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د اټکل تر مخه تیر کال په نړۍ کې 3 میلیونه ماشومانو ته بنیادي وکسین نه دی شوی. د کورونا وایرس د کنټرول لپاره د بندیزونو له امله روغتیایي خدمتونه محدود شوي وو، نو ځکه دا وکسین ونه شول. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او وروسته په ټوله نړۍ کې خپور شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غواشو واوریدل او بخښنه غواړم. دلته د خبرونې په سر کې ویلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه ایز کانفرنس کې تاجکستان لتللی نه هغه تاجکستان نه بلکې ازبکستان لتللی تللی دی. په دې خبرونه کې د نور ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په روان مالي کال کې ښه پلانونه لري، خو د خپل د دې ضلع اوسیدونکي دې ته څنګه ګوري؟
تحصیلونو کې دغه تحصیلونه شته چې هلته سره سکول نشته، نو چرته لاړې دا پیسې د تعلیم په مت کې؟
اسلام آباد های کورټ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته ویلي چې په شورا کې د ښځینه غړي هم واخلي. آیا کونسل په دې حکم عمل کوي؟
کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی، چې کله هغوی منظوري وکړي نو انشاءالله د اتم عمران براشي او په دې کې به زنانه هم وي.
افغان طالبانو پرون د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د یوې لور او څلورو زامنو سره تښتولې وه او بیا یې بېرته پرېښودله. تر خلاصېدو وروسته لا هم دا مبارزې ته خوړمنه ده.
خاوره مونږ باندې حق لري، تر څو چې ژوندی وو مبارزه به کوو. خپل خاوره خو نه شو پرېښودلی، همدغه مو خاوره ده، همدغه مو کور ده، همدغه مو زور ده.
ځینې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. پایل هم د پاکستان د وزیر اعظم ازبکستان ته د تګل ریپورت کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي چې د سیمیز تړاو ترنامه لاندې کشي. د غونډې ته نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. معلومه نه ده چې د دواړو مشرانو ترمنځ به د کانفرنس په څنډو کې دوه په دوه ملاقات وشي او کنه، خو په همدې کې د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یو ځانګړي کانفرنس ته کوربتوب خبر ورکړی او دیش افغان سیاستوالې ورته اوربللې دي. په دې هر څه لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې.
پاکستان شاوخوا دیش افغان مشران هغه دعوت کړی دی اسلام آباد ته، او درې ورځنۍ غونډه ده. کم یو لیک چې افغان مشرانو ته استولې شوې دي د دې کانفرنس په اړه باندې په اسلام آباد کې به جوړیږي، هغه لیک ما لوستی دی. نو په هغه کې دیش مشران نمونه دي چې په دې کې دواړه غاړي دي. د حکومت خلک هم شته، لکه د بهرنیو چارو د افغانستان وزیر حنیف اتمر نمون دی. دا معلوم نه ده تر دې وخت چې کوم مشران به پاکستان ته سفر وکړي او کم به رانشي، ځکه تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته هم په خپل ټلیفون وکړ. نو د عمران خان حامد کرزي صاحب ته ټلیفون هم د دغه لپاره و چې په خپل شخصا هغه حامد کرزي صاحب ته دعوت ورکړي چې پاکستان ته راشي. نو بهرحال او بیا دغه لیک چې ما کومه خبره وکړه، په دې کې دوه اهداف، دوه مقاصد د دې غونډې د کانفرنس چې پاکستان جوړي درې ورځنۍ به وي، د اولسمې نه تر نولسمه پورې. د هغې کې اولنۍ خبره یو دا ده چې پاکستان غواړي افغان مشرانو ته یو فرصت ورکړي، یو پلیټ فارم ورته، چې هغې د افغانستان په صلح کې تازه پرمختګونه، یو دا خبره ده. او دویم دا چې په دې باندې د نظر تبادله وکړي چې راتلونکي د څنګه وي، د حل لار بیا کومه ده. دا دوه موضوعات په دې کې زما نظر دا چې پاکستان ولې دا کانفرنس کوي. پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې خلک خفه دي او د پالیسو باندې اکثر شکایت لري. نو ممکن ده چې پاکستان غواړي چې افغان مشرانو سره به داسې وخت کې کینی او د هغوی نظر هم ووري، چې دا تپوسي هم وکړي چې پاکستان د دوی په نظر باندې څه وکړي، څه کولی شي. نو دغه مقاصد دي. وزیر اعظم عمران خان نن ازبکستان ته ځي او هلته یو کانفرنس دی. ما لږه شیبه وړاندې د مشال ریډیو په استازیتوب د یو چارواکي پاکستاني نه پوښتنه وکړه، ځکه چې د افغانستان ولسمشر هم دغه کانفرنس ته روان دي، چې آیا د دواړو مشرانو د غونډې احتمال او امکان شته او که څنګه. نو هغې دا ویل چې تر اوسه پورې خو رسمي سي نشته، البته داسې کوششونه روان دي چې د دواړو مشرانو په دغه کانفرنس په څنډه کې دوی ملاقات وشي، ځکه په دې وروستو کې لږ په تعلقاتو کې بیا خرابوالی راغلی دی او کله جنګ تیر شوی دی، نو لږ مشکلات بیا په تعلقاتو کې پیدا شوي دي.
دا د مشاهدو همکار طاهر خان چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان تګ او د دې ترڅنګ د پاکستان له خوا ځخه افغان سیاستوالانو د پاره یو کانفرنس په پاکستان کې جوړولو په اړه باندې تفصیل راکوي.
تور تمونه
د
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
او سمزو کوستان ته پروند خیبر پښتونخوا په کوستان کې د داسو ډیم د کارکونکو پر بس سوي 14 کې نه چنایان او درې پاکستانیان ووچل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې بس کندې تلویدلې او د ګیس لامل په کې 14 سوي خو چنای چارواکي دا یو برید ګڼلې دي. د چین بارونی چار وزارت له پاکستان غوښتي چې د برید شی پلټنی او حمله کوونکو ته د سخت سزا ورکړي. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د 14 په اړه څه نه دی ویلي. د پیښې د نوعیت په اړه دوه بیلابیل بیانونه ولې مخې ته راغلي او په میزه سیاسي اقتصادي د 14 اگست کې د لایسي جوابي د ګلایاس پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بارونو چار وزارت وای د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د 14 په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. خو د چین د بارونو چار وزارت پیخه یو برید بلل دي. د 14 د نوعیت په اړه متضاد رپورټونه دي. د پاکستان د بارونو چار وزارت وایان زاهد حفیظ چودري د جولای 14 په بیان کې ویل چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تکنیکی خرابې له وجې کندې ته پریوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې 14 وشوه چې پکې نه چینایي وګړي او درې ملکیان وژل شول. د بارانو چارو وزارت زیاتوي د پیښې پلټنی روان دي. خو د چین د بارانو چارو وزارت وایان ژاو لیان د جولای پر 14 په بیجینګ کې خبری غونډې ته په وینا کې پیښه د برید په نوم یاد کړه او د غندنې ترڅنګ د اسلام آباد ته د چینایي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د حالت کنټرول لپاره اقدامات کړي دي. موږ له پاکستان غوښتي چې د حملې پلټنې وکړي، برید کوونکي ونیسي، سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو ادارو او پروژو حفاظت یقیني کړي.
په عین حال کې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره ولیدل، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د برکوستان د پولیسو د مشر دفتر مشال رادیو ته پیښه تایید کړي خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. بلخوا په کامی اسمبلی کې هم د برکوستان دنی پاړه حکومتي او اپوزیشن غړو ویناوي وکړي. د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار بابر روان د قومي سملي غونډې ته په وینا کې ویل دا یو بوزدلانه برید وو.
بوزدلانه حمله وای جسکې نتیجه مې شاته ہوئی ہیں یہ گورنمنٹ بھی.
بلخوا د مسلم لیگ نون غړي احسان اقبال په خپل وینا کې ویل چې دا سو هایډرو پاور پروژې سره نږدې 14 په پرمختیاي کارونو او د پاکستان د اوبو پر امنیت برید دی.
یہ سر ایک بہت بڑا حملہ ہے یہ پاکستان
کی سمیزي چارو پوها ډاکټر یاس خټک د جولای 14 مشال لوتی ویل چې په جدا حالاتو کې داسې پیښو کې زیاتوالی راتللې شي.
ما دا سره ویل چې کوم بدلون کېږي او کوم یو ټرمایل دی امریکای روس چین دنه اسلام مذهبي اکستریمست دی کې دنه لس ګروپونه پاکستان دنه سیاست افغانستان دا ټول چارونه نو حالات څه سم خواته نه دی روان او دا داسې دی چې کېدل دا چین دومره لوی انویسټمنټ روان دی دا خو ډایرکټ سره حمله ده او سیدا چې څو شنو زبر دی کې چې دومره کلاو ګرځېدل ایته ګرانی چې ګرانیږي
په کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژې کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. برکوهستان د خیبر پختونخوا د هزاري ډیویژن ضلعه ده چې په لویدیځ او جنوب کې یې پولې له سوات ضلع سره لګېدلې دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ اټا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ
د افغانستان او پاکستان چارواکو د خوست او وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر د ترانزیت یا تجارتي رسمي لارې په توګه منلې دي، خو هلته لا هم ځینې ابتدایي سهولتونه نشته. د دواړو غاړو تاجران وایي نه خو د ټرکونو د رجسټر کولو لپاره سم انټرنیټ سه او نه هم د سفري اسنادو لپاره کافي چارواکي، چې له وجې د دوی مالونه د ډیر وخت لپاره د پاتې کېدو له وجې خرابېږي. چارواکو ویلي په غلام خان لارې د تجارتي اسانتیاو او خلکو د تګ راتګ لپاره په مرحله واره شکل کار کوي. عمر وزیر په جړه ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر د لارې د پولې دواړو خواو ته تجارت کوونکي وایي چې که څه هم غلام خان بندر ترانزیت شوی، خو لا هم په تجارت پراخ شوی نه دی. یو شمېر ستونزې دي چې د پولې دواړو خواو ته په تجارت کې خنډ دی. د شمالي وزیرستان تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې غوښتنه کړې چې غلام خان په تجارت کې اسانتیاوې جوړې شي، خو لا هم ډېره ستونزې دي. افغاني ګاډي میرامشاه او میرعلي ته هم نه پرېږدي. د ډېری مالونو په وړلو باندې بندیز دی.
ترانزیت خوشو خو مشکلاتین آغاز په غلام خان بارډر موجود دی. نوی میجر کارډینا دا سیټیزن کارډینا به تا ایشو شولو په منځ د ډراورو نه زوت شي، خو به دا پاسپورت ولا ډراور دا زوت شي. کسٹم محکمه چې کما دوکانه د نیټ میس ډیر کم زری دو د میس د فروټ د سبزی ګاډي مونږ سپاشي د نیټ د واجنا یا دا متبادل بل یو طریقه به تا جوړ شي چې
د افغانستان خوست تاجرانو یو مشر انور زدران وای په غلام خان بندر د نورو بندرونو په سیر سهولتونه لا نه دی ورکړل شوی. افغان روډ پاس ګاډي د غلام خان بندر نه خو نه پرېدي. په بندر کې مالونه خالی کیږي بارول شي چې ډیرای ضایع شي. د پولې دواړو خواو ته په یاد لاره دا مو خلکو په تګ راتګ هم بندیز دی.
چمن بارډر کې یا پر ترخم بارډر کې چلته څوک سہولتونه شته؟ دا په غلام خان بارډر کې سره برینام دی. دې ځان روډ پسی ګاډي روډ او اجازه نه ورکړي چې مخکې پاکستان ته داخل شي لاړ شي. ټول ملنه په زیر پاینټ باندې کوزیږي، ال دا ټول ملنه ځایږي، خرابېږي او ډېر زیات تجارت سره په ستونزه کې دي. چې چیرته غواړي دغه بزنس ته وده ورکړي او د دې قبایلو د خوست او د دې دغه علاقو خلکو ترقي غواړي، بیا د غلام خان د بزنس یا د ټریډ عمده رول دی چې دغه ټول سہولتونه ورته برابر کړي پاکستان حکومت او افغانستان حکومت.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان بندر باندې سہولتونو زیاتولو باندې کار روان دی. افغانستان څخه مال راوړونکي افغاني ګاډو ته د میرامشاه پورې اجازه شوه ضربه عملي شي. په ځنو مالونو لېږدولو بندیز دی چې د وخت سره به دغه ستونزه هواره شي. د عامو خلکو تګ راتګ لپاره په بندر باندې FIA او نور متعلقه ټیمونو ته برابرۍ روانه ده چې په قانوني توګه د خلکو تګ راتګ پیل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د پلانینګ کمیټي کې پر دې بحث کړی چې په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه څنګه ترسره کړي. د دې کمیټي مشر محمد شفیق افریدی مشال ریډیو ته ویلي د حکومت به دا ځل د ترقیاتو کارونو لپاره ډیر ښه پلانونه لري، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي د تحریک انصاف حکومت د پیسو په ځای کولو او کارونو نه کولو تورن کړي دي. منور شاه په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پلانینګ او پرمختیایي قائمه کمیټي وایي په 2021-22 مالی کال کې به د صوبې په قبایلي ضلعو کې 80 ارب روپۍ په ترقیاتي کارونو لګول کیږي. د یادې کمیټې مشر او له خیبر ضلع منتخب د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق ته جولای په 14 مشال لیډیو ته وویل
پرون مونږ میټینګ کې ډیسکس شوی دی، په هغه خبرې شوی دی د 24 ارب روپۍ چې دی د په سالانه ترقیاتي پروګرام کې په قبایلي ضلعو کې به خرچ کیږي، او د دې نه علاوه د مونږ د قبایلي ضلعو ترقیاتي یا ډیولپمنټ بجټ کم دی، په هغه مت کې به 36 ارب روپۍ نورې خرچ کیږي. دا د AIP ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې، یعنی یو تستر ترقیاتی پروګرام دی چې په قبایلي ضلعو کې په مختلفو شعبو کې خرچ کیږي.
محمد شفیق زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر مالی کال پر مهال په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي کارونو څخه د 65 ارب روپۍ لګولي چې پکې یې د صحت، تعلیم، د سکلو اوبو او داسې نور بنیادي سهولتونو منصوبو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف ځنې غړي تور لګوي چې حکومت عملی کار ډیر کم کړي او د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه تشې خبرې کوي. له مومندو منتخب د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند وایي د تیر مالي کال پر مهال د ده په حلقه کې شوی پرمختیایي کار د نشت برابر دی.
زما په مومندو کې صحیح ما سیوای د دوو سرکونو نه چې هغه د پخوانه را روانو او هغې کې چې دی نو هغې باندې کار روان دی کې څه شک نشته. د دې نه علاوه دې ما ته څوک وښي چې هسپتال اپګرېډ شوی دی مومندو کې، کالج اپګرېډ شوی دی. په پنځه اویا کې زما کالج بوایز جوړ دی، نن په هغې کې د سکو اوبه نشته. نو زه د خو تیر کال چې دی دعوه کوي خو په ایجوکیشن مت کې دام راځي. په ایجوکیشن مت کې زما په تحصیلونو کې د چې تحصیلونه شته چې هلته سره سکول نشته، نو چرته لاړې دا پیسې د تعلیم په مت کې.
دا راز څېړونکی نظام داوړ چې په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي کارونو ژور نظر لري وایي حکومت د تیر مالي کال پر مهال په دې ضلعو کې څه ناڅه کارونه کړي خو هغې د عامو خلکو په ژوند کې ښکاره بدلون نه دی راوستی.
پیسې د لګولې بدرې انډیکیټر دي. یو خو دغه انډیکیټر دی چې دوی پیسې لګولي دو په دغه علاقه کې، نو بیا خو په کار وه چې د دې علاقه کې روزګار او کاروبار څومره دی، کارخانې څومره دي، خلک پیسې څومره ګټي. دویما دا خبره که دوی په هیلت کې کار کړی دی نو بیا کار وه چې دلته کې د بیماریانو سره شیو هسپتالونو سره صورت حال دی، یا که په تعلیم کې لګولې دي بیا په کار وه زمونږ چې کم دی تعلیم کمې شمېرې دي هغه ډېرې کمې دي 17-20% بیا په کار وه چې شوی.
نظام داوړ زیاتوي په کار ده چې حکومت په روان مالي کال کې د ځایي ولس چارواکو او حزب اختلاف غړو سره په سلا مشوره پرمختیایي کارونه ترسره کړي نو خلکو ته به یې ډېره ګټه ورسي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدلې. او سمجو اسلام آباد ته، اسلام آباد های کورټ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته حکم کړی چې یو شزه دې هم په خپل شورا کې شامل کړي. دا کونسل شل غړي لري او حکومت ته په مذهبي چارو کې سلا مشورې ورکوي. د قانون لمخې باید لښت لښه یو غړي شزه به په اوسنی کونسل کې میرمن ستنه. په دې ورسوي کې پر سوشل میډیا ځینې مدني فعالانو پر دې پراخ نیوکې وکړې او د شزو غړو د شاملو لپاره په عدالت کې درخواست هم جمع کړ.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا ایاس وای ډېر زر به په دې اداره کې یوه خزینه غړې هم وټاکل شي. نوموړي دا خبره لا غرستو د جولای په 14 مشال ویډیو ته وکړه چې اسلام آباد های کورټ له اسلامي نظریاتي کونسل په دوه اونیو کې ځواب غوښتي چې ولې په دې اداره کې د ښځو نمائندګي نشته. کبلایاس ویل چې په دې وروستیو کې له دوی سره خزینه غړې هم وي خو اوس یې دنده ختمه شوې یا ریټایرډ شوې دي.
زمونږ په آئین کې دا ذکر دی چې په کونسل کې شل کسیزا اعلی باډی ده، په هغې کې به کم از کم یوه زنانه وي، کم از کم. نو دا 8 سیټونه خالی شوي دي، دې کې د زنانو سیټ هم ده. نو کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی. کله کوئی منظوری ہو کی نو انشاءاللہ دا اتم عمران براشی او پدے کے بعد زنانا ہم بھی دیکھیے اپلائی نہیں دا اعزازی بھی وزیر اعظم انتخاب کئی
سورو سے وڑاندی پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی دخصو دا نمائندگی دا نشتوالی پڑا پا ٹویٹر ہم لاغرس تو باس راپورت شو چھ دا پارلیمانی چارو لپارا دا وزیر اعظم سلاکار بابر اوان دا جولائی پا پینسما دا قومی اسمبلی سپیکر تا پہ یو خط کی غختنا وکڑا چھ دا کورنی تشدد خلاف دا 2000 کال قانونی مسودہ دی دا نظر ثانی لپارا اسلامی نظریاتی کونسل تا ولیگی. په دې اړه مدني فعال اسامه خلجی د جولای په 15 په ټویټر ولیکل چې دا اقدام به ځکه په مکمله توګه رد شي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې دا مهال یوه ښځه هم نشته. هغه له پوښتنې کولو سره وویل چې په داسې کې به په سړو مشتمله شورا د هغه کورني بل په اړه څه پرېکړه وکړي چې زیات تعلق یې له ښځو سره وي. په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځینه غړو د نشتوالي خلاف په اسلام آباد های کورټ کې وکیل زینب جنجوه او وکیل سالار خان درخواست جمع کړی وو. سالار خان د جولای په 14 په ټویټر ولیکل کل چې د پاکستان د آئین لمخې باید ولسمشر په کونسل کې لږ تر لږه یوه ښځه وټاکي. ځینو کسانو په ټویټر دا هم لیکلي چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو ترڅنګ د نورو مسلکونو او مذهبونو کسان هم شامل کړل شي. په خبر پښتونخوا کې د جنسي زورونه ښکار د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبه او د بشري حقونو مبارزه رخشنده ناظم ورته خبره کوي او وایي
زه د یوې بشري حقونو فعالې په توګه دا خبره کوم چې زموږ تل دا غوښتنه پاتې شوې چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضرورت نشته، ځکه موږ چیرته په دې کې د ښځو په نمایندګۍ خبرې هم نه دي کړي. خو اوس چې دا د یوې ادارې په توګه موجوده ده نو موږ وایو چې باید په دې کې د شیعه او سني فرقو او د اقلیتونو جماعتونو د غړو ترڅنګ درې یا څلور ښځې هم وي.
د رخشنده ناز د خبرو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي امورو سلاکار او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل چې لکلیتونو سره تړلې مسئلې راشي نو دوی د کونسل په غونډه کې هغې ته ضرور بلنه ورکوي.
جو مسائل اقلیتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں ہم
اقلیتوں کے نمائندے مشران راغواڑو او لہغوی رائے اخلو. اسلامی نظریاتی کونسل قوانین تا دا اسلام نہ نظر اگود چھ پہاگی کی دا اسلامی تعلیمات و خلاف سا خبر خونشتا خو چې کله د اقلیتونو خبره راشي نو بیا خو موږ د هغوی مشورې اخلو.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وایي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو د نمائندګۍ د نشتوالي له وجې اکثره قانوني مسودې د منظورۍ لپاره د ځنډ ښکار شي. پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل لمڑے پنل سبا دش پہ تمکال کے دسلا مشورو د یوی اداری یا ایڈوائزری پتوگا جڑ شبے وہ
اوس میو بل رپورٹ ترازو میلمه پالنه د پښتنو په خوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستان هم د نورو پښتنو په سیر دی دوته ژوند دی خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوی او ملبسته ورسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پامانی کوي. نجیب الله خان د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دوته کتنه کړې ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپنا او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته له کندو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالله نور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لرې ځي، یو د نږدې ځي، یو د کندو ولما وي. کندو میز وته وایي لکه ایس کیس د خسنا یا د منګاله ناروشي اپسخه کلاري زنه د سرګ لري، زنه د غړای د بریز لري، زنه د ګاډلی ګاډلای میش څوکړه کې څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنه کوکینه لري. ډبال په خوی مصر زړه میش دایوته جوړای په غړی کې به ګاډلای په مستقې وړاوی خداول ما سه مکر روسی چې کیما پر زنه سره راوونو هغه پر څیک بعد خبره وته وکړه. د مود پر ډیر بد نومیدو
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سم چگما دی ذات ویر کی تا د پسوی وخت اپ سال لوی چ د سرګی واتا سرګو لوی چې کونډای ماړی وی واتا ستال بار جوړ کی فغ غړی مسکا وغا تر و پتی کی دانی کا ساتي پام دی چگما دو وی ذاتی دی ما سارو سی یم سو پار سی پاپر میر دغه دا پر خوری کی چې څه پر مشتاکا تر کی بیا غ بدیرو خولی بدرنګیرو خولی فلو یزری دی فلو دانی کا سات زاینا دی دی بستر نه ونسا د کاټه د پلانګې پر دې څه خوری نه سپدګی سواخ کی دا دانی کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي دی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وایي چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسیم و راغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده.
قومی مشر ملک حاکمین وایي د دې لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مسته چې کله ول ماروسی د میجه شراوی لکه یي سړی جایداد وی چې ویني دا مې نوای کېر جوړ کړای دی. یم دادې ول مانه دامې ترز یای دامې غادا او پدغځی کې دای مو جای دات تای کنه یی غریم نه وی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځی وی زنګیزی وی د زنو څنګوزی نه دی په دامن کې میزی و شری وی چې دای میزن جای دات تای میر غرین نه دی د داس داس میشتا پای دی روکه پدا کې و شری وی او داس خپل پر دی تا ای بیزی کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ور شي دل دل در سره کو ملګرای مې رو پنار اس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینا کې په څه کې سپه وکو کنه د غرد د ځنګل خلک د دې به وټلته بلته نه پریدي د پخپله وجرا کې زی در کوي کړه شمه زی دوری در کوي او یو اجازه سره سیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته د بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جی تر سوي.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یو لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي.
د نجیب الله لوخیل لدې رپورت سره د خبرونې نیمای ته ورسېدو. 12:00 سوې بشر ګواښ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر ازبکستان ته روان شول. افغان او پاکستاني حکومتونو په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د دې سفر مقصد د سیمه ییز اتصال او موقعو په نامه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل دي. په خبرپاڼو کې دا نه دي ویل شوي چې دوی دواړه به یو بل سره جلا ملاقات هم ولري. پاکستان د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره د یو ځانګړي کانفرنس بلل تابع کړی دی. هغه د جولای په 14 د ټویټر ولیکل چې د دې غونډې وخت به وروسته اعلان شي، خو د مشال ریډیو د معلوماتو له مخې دا کانفرنس به د جولای په 14 کېږي. د چودھری په خبره وزیر اعظم عمران خان د ټلیفون له لارې پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې او دې غونډې ته یې بلل. خو نوموړی په کې د ګډون یا نه ګډون سره د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې د پاکستان قانون سمدستي ضرورت ضرورت په اساسي خلکو د تشدد مخنیوي لپاره وړاندې شوی بل منظور او په قانون وړاندې دی. د پیپلز پارټۍ د غړي شیر احمد په وړاندې شوی دا بل د جولای د 200% باندې شو، خو پارلمان له هم د قانون په توګه نه پاس کړ. د افغانستان د کنر ولایت چارواکي وایي د القاعده یو مهم پاکستاني قومندان د 500 وسلوالو سره په هم روژه دی. دری ولایت د امنیت قومندانې وایي چې د جولای په 5 جولای کې په ولسمه مخابره کې وویل چې په غرمې نقطو کې ویل شوی د قومندان سره پلان ومې دی چې د خپلو قومونو حملونه منله خو بلا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې کورونا وبا عادي واکسین ته د ماشومانو لاسرسی خنډ نه کړی چې له وجې شری او د ماشومانو نور وژونکو ناروغیو خطر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د اټکل تر مخه تېر کال په نړۍ کې 30 میلیونه ماشومانو ته بنیادي واکسینونه لیدل شوي.
بشیر ګواښ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د خبرونې دوه مینیمای ته راځو او پیل له افغانستانه کوو. په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو په اړه په پاکستان کې څېړونکي وایي چې څومره طالبان ډېرې سیمې نیسي هغومره به ګډوډي زیاتېږي او ورسره به پاکستاني طالبان او داعش قوي کېږي. که څه هم طالبان ویلي چې دوی په واک کې راغلل، نو وسلوالې ډلې به پرې نه ږدي چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا کوم بل هېواد په خلاف وکاروي. خو څېړونکي وایي افغان طالبان به داسې ونه کړي. په دې اړه به د اسرار عالم مومند رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړې او یو شمېر ولسوالۍ یې نیولې، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساختګریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایي شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای په ګول لز کورمه کې له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان 4 ساعتان خطا قبایلی سیمو کې مخ په زیاتېدونکي هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وژل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت د طالبانو په حق کې نارې وهلو، تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا قسم ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سختدریزي خوريږي. بریګیډیر سعد په 14 جولای مشال ډو تول تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چېرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو د په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتېږي، نو همرا تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زیات زیاتېږي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه حسن خان وایي افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکې دوه مخه دي او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطېدل د بلې ډلې د مضبوطېدو په معنا دي. حسن خان په 14 جولای مشال ډو تول چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغوی د دې پابند کړي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرې نه ږدي. د په خبره په دې وروستیو کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډېر کم شوی دی.
کنټرول بل چین نه کلاو دی اوی چین ته راځي دا دی وس ایران کې ناس ایران ته راځي روس ته راځي دا نه مجه پاکستان کې بده دوی دا نه خدا دا چې کو اوغالی نو سنه ته دا پوره لکه څنګه چې امریکای سره کې نه ول نو دا ته مونږ هم غواړو چې د افغانستان ترام دغه وټي دا چې حالاتو کې ځنمانه دي خیال کې را طالب په پاکستان داسې دغه کې غسلی وته یو بډاګي کردار باده
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي ک په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان د داعش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیت ترلاسه کولو موقع زیاتیږي او د په خبره د دې بنیخ پنیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان ایران او چین هم اثرات وی سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې که پرس کا دوی په واک کې راغلل نو د طریق طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوالې ډلې به دې ته پرېنږدي دی چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي نوموړی وایي افغان طالبان به نه غواړي چې نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزورې کړي سید نذیر په 14 جولای مشال ډو ته وویل په تیر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سخت درزی او ترګري زیاته شوې
لکه څنګه چې د ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم داغي اثرات تر اوسه پورې شته دي بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات داغي اثرات په پاکستان باندې ډېر زیات وو نو روس خلاف چې کله جنگ کې دوه نو پاکستان کې کوف کا چرم راغی او ډرګ زم راغی او بل داسې شبکې هم پیدا شوې نو دا چیز خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکسټریمیز ګوندونه دي نو دا چیزونه به پیدا کیږي دا ټول چې به راځي ځکه نو بیا هغه بل لپاره خطر جوړیږي
پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری لوجې په پاکستان کې د دې د مات سره باندې او یا زره کسانو چون له لاس اور کړي لکونه خلک کډوال شوي وو بازارونه کورنر لنګیدلی وو او د اربونو روپو تاوان شوي د په خبره که پاکستان د ترګری او سختریزي مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نه کړل نو دغه حالات بیا رامنځته کېدای شي د پاکستان پوځ او پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي پکار چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتی نه کړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختریزي موادو د خپرېدو مخه ونیول شي
د اسرائیل مومند ریپورت موردی د جولای پر 14 د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د ویلور او څلور زامنو سره له کابل خوست پر لار په لوګر کې طالبان وټشتوله خو د کومي مشرانو په منځګړی توبه ماشام نه وخت پرې شو دله نو موږ وایي طالبان ورته ویلي چې په افغان دولتي نظام او چوکاټ کې باید کار ونه کړي خو د دې په وینا له سیاسي مبارزې لاس نه اخلي طالبانو د زهره جلال او سپینجرو وبخشي طالبانو د زوره جلال تشول منلي او ویلي دي چې د خپل مشرانو په لارښوونه او سپینجرو په جرګای هغه پرې شو ده خو په دې اړه نور تفصيل نه دی ورکړي زوره جلال سره زموږ همکار مرکه کړي او د دې پیشي په اړه تفصيل ورته خپشتلې دي
چې مونږ کوم کار هم د پاره د کابل ته تللی وو او کابل نه سره د اولادونو خو سره روانه وو ما چې لوګر ولایت د علي کلا په سیمه کې طالبانو تراپور وو او مخکنه مخکې ټارګټ شوی وو هلته دوی کمین نیولی وو ښاد پریمان مسله کسان ایستلي وو لارې بندې کړې وې تیږې اچولې وې موټرونه یې درولې وې او څنګه چې مونږ هلته ورغلو نور بس محاصره شلو
اغلی زهره جلال کله چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ شوې نو دوی بیا تاسې کوم ځای ته انتقال کړی یعنی چیرې یوړی
مونږ داسې نامعلوم ځای ته یوړلو
اغلی وکیلا صاحب زهره جلال تقریبا تاسو د شپې په شاوخوا ته بجو د لوګر ولایت مقام ته راورسیدای بل اخره وسلوالو طالبانو څنګه د پریکړه وکړه چې تاسو به له خپل ساتونکو سره یو ځای خوشی کړی
مشرانو او متنفذین او ځوانانو په هلو ځلو دې په برکات د ولایتي شورا وکیل صاحبانو د خوست ولایت وکیل صاحبانو د پارلمان وکیلان او د ولایتي شورا وکیلان د لوګر ولایت د پارلمان وکیلان وکیل د شورا ولایتي وکیل صاحبانو نور مدني فعالانو هر څوک چې شناخت لرل او د علما شورا رئیس او د رئیس جمهور مشاور مولوی صاحب سردار د سلاکار غازی نواز تڼۍ او د ورونه نور چې څوک مثلا دلته ځان ته څه هغه و چارواکی وو که متنفذ وو داسې شخص به نه وي چې یعنی پاتې وي ټولو دغه حسن نیت لرل د تر دا خبره دوه پوری ورسوله دوه نه کویټه شورا پوری ورسیده ټول تمنګ یعنی مون په حضور کې دا خبره کټمټ روانه و چې دوی ته عاجل عاجل راپورونه راتلل او خبره همدا فیصله کړه چې باید دوی ونه وژل شي بیرته دغه مشرانو ته وسپارل شي کنه هغه زما محافظین هم راسره و تیار سلاح او دریشي ورسه نور ثبوت لپاره کوم هغه نه و خو دا د الله پاک رحمت و د ولسونو هلې ځلې و د مظلومانو دعا و خدای پاک دغه مشکلاتو نه وژغورلو اوس راغلي و خوست ولایت رسېدلې یم خپل کور کې.
تاسو تقریبا ټول څومره کسان وئ؟
منگا ټول شپږ کسان کې چلور نظامن و جلکی وا او دا جلکی دعا چما محافظین و دعا امداس و چو موټر چلول امداسی را سره و چې لمړنۍ تحقیقاتو کې دوی ته وویل چې تاسو موږ سره اسیر کېدای نه شئ ځکه چې تاسو وظیفه نه لري. دوی وظیفه لري دولت کارکوونکي دي د مزدور حکومت نوکران دي دا محافظین او دغه چون هغوی سره سلام و په زمین کې دریشي او دغه خبرې دوی هغه دي موږ سره اسیران دي.
وکیل صاحب کله چې تاسو هغه نامعلوم ځای ته ورسېدئ نو د دوی دلیل څه و چې ولې تاسو له عمومي لارې وګرځوله یا داسې و نامعلوم ځای ته یې وړئ؟
علت یې دا و چې وایي چې دا حکومت سره کار مه کوئ د دوی دا خبره وه.
آیا له دې پیښې وروسته به بیا هم تاسو خپلې دندې ته دوام ورکړئ که نه غواړئ په کور کښېنئ؟
دا وظیفه دپاره خو دا زمونږ خاوره دی نو دا دولت مونږ باندې زحمت ایستلی دی په دغه خاوره باندې مونږ تحصیل کړی دی او دلته ګرځېدلي یو خاوره مونږ باندې حق لري همداسې مشران مونږ ته یې ښودنه کړی او باید مونږ خپل نور نسل ته لاسرسي وکړو تر څو چې ژوندی وو مبارزه به کوو. اوس خو زمونږ دا دولت مشروع ګڼو او هغه ډله نامشروع ګڼو چې تاسو یاغي باغي ډله یې کله چې یا جوړجاړي راځي یا هغوی حکومت راځي بیا به مجبور هغوی سره کار کوو نو خپل خاوره خو نشو پرېښودلی. چا خبره مونږ خارجي پاسپورتونه هم نه لرو همدغه مو خاوره ده همدغه مو کور ده همدغه مو ګور ده.
دا د ولایتي شورا غړي د خوست زهره جلال چې پرون طالبانو تښتولې وه او بیا بېرته پرېښولې وه زموږ له همکار سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
د پکتیکا په سلګونو اوسیدونکو پرون په ګردیز ښار کې د یو لارون په ترڅ کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې خپلې مسلې د خبرو له لارې حل او جنگ بس کړي. دوی وویل چې هر مسله په خبرو حل کېدای سي نو ځکه باید ټوپکونه کېښودل سي. لارونوالو پر حکومت د ملیشو نه جوړولو غږ هم وکړ او ویل چې شخصي وسوال د افغانانو ترمنځ دښمني جوړوي. په دې اړه د نجیب الله علي خیل رپورټ اورو.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل: په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کېږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کومې خبرې روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسېږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له 15 کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی،
پولیس دی، امنیتی ملی دی، محلی اردو دی، محلی پولیس دی، پا طول و برخو کی پا طول ورگانو ندارو. من چاہتا دی خپل و شخصی خپل سر ملی شو اجازه نو ولسو نویر کوی نو دی افغانستان اسلامی جمهوریت ور کوی.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان پا خپل و خبرو کیول د افغانستان خلق نور له جګړو ستړي شوی دي او هغه د جګړو په دواړو خواو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملشینو غواړو. څوک چې د خپل سر ملشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هیڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمندي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوي پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدلی. ټاکل شوی ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن زمسو قبایلي ضلعو ته مغزه اوسي. د کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون پر 19 مشال لیډو ته ویلي ول چې خیبر او کرمه کې د کمیټیانو جوړولو کار مکمل کړی او امید دی چې کابینه په غونډه کې به رسمي منظوري ورکړي. سي د قبایلي سیمو فعالان وایي د کمیټیانو جوړول ښه ګام دی خو پکار ده چې ژر د ټول قبایلي ضلعو ته مغزه اوسي څو د ښځو خلاف د تشدد او نورو پیښو مخنیوی وسي. ملیا مرزاده د دې موضوع په اړه رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن تر واک لاندې په زمشو دوه قبایلي ضلعو کې کمیټیانې جوړېدو ته نږدې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل چې روانه میاشت په خیبر او کرمه کې د کمیټیانو د جوړولو کار پوره کړی چې لا یې رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. خدای په خبره امید دی چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د صوبې اعلی وزیر محمود خان رسمي منظوري ورکړي. هغه زیاته کړه
دا ډیسټریکټ کمیټي زمونږ جوړ کړی دی. خیبر کې او کورم کې دې موږ ته چې کوم ډی سی زو غن لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لیکري دي. خدای هغه چې دنه لگا حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه درا کړې او موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو. دې ډیر زیات ضرورت ته ځکه چې داخله کې جام دې کې نن دا جوړ سفر شوی او خاص کر کې وومن ان چلډرن موږ وایو چې دې چې موږ مرسته وکړو په دې لاغه ورکو او دې چې کوم حقوق دي کنه چې دې خپل حقوق باندې پوه شي.
ډاکټر رفت سردار په دې اړه کومه کره نیټه ونه خودله خو وی ویل چې د کمیټو جوړولو پروسه کې یې لزان سره ضلع انتظامیه هم شامل کړي ځکه چې هغوی پر خپلو ضلعو په ښه ډول خبر دي او هغه تکړه قبایلي کسان او خویندې په ګوته کولی شي چې د دوی کار مخ په وړاندې بوتللی شي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حالت کمیشن په 2009 کې جوړ شو چې مقصد یې د ښځو د حقونو تحفظ کول او د هغوی خلاف د توپیري چلند مخه نیول وو. دا یو مشاورتي کمیشن دی چې د ښځو په اړه د قوانینو، پالیسو او پروګرامونو د عملي کې دو جاج اخلي او چې چرته ضرورت وي هلته د ګامونه پورته کولو وړاندیز کوي. د 2019 کال په ډسمبر کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک په ضلعي کچه د کمیټو د جوړولو منظوري ورکړه چې وروسته په مختلفو ضلعو کې د دې کمیشن کمیټیانې جوړې شوې. مدني فعالان، ښځې، وکیلان، ډاکټران، خبریالان او د لګکو استازي په دغو ضلع کمیټیانو کې شامل دي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن دیرویش ضلع کمیټیانې فعالې دي. د خیبر یوه فعاله ممانه افریده د سیمې د ضلع کمیټې مشره ټاکل شوې ده. هغه وایي امید دی چې هم په جون کې د کمیټې رسمي نوټیفیکیشن ورکړل شي. ممانه د جون په 19 مشال ریډیو ته وویل په کمیټې کې له دوی سره اووه ښځې او یو نارینه شامل دي. ممانه وویل دوی به نه یوازې ښځې له خپلو حقونو خبروي بلکې په دې به هم پوهه کوي چې د مسلو په صورت کې له چرته نه مرسته ترلاسه کولی شي.
اوس خو مر جرو شو اوس به د جرګې مرګې کیسې به نه وي. د ښځو هر لیګل هغه ته هغه اپروچ کولی شي. فاینانشل به هم موږ سپورټ کوو. موږ کمیټي ورسره موږ سره چې د خپل وکیل دی موږ به د وکیل هم ورته موږ پرووایډ کولی شو. دغه د ښځو امپاورمنټ دپاره، دغه کاروبار د روزګار دپاره موږ مقصد د هغه چې دی اکنامیکلی هم امپاور کول او هغه ته چې دی خپل کوم حقوق د هغه دی هغه برکه هم هغه چې دی خبرول کدا غیرت په نامه مرګ شي کا په کور من کې چې وال ټکل کیږي خصو سره د سمکو غولان چې وی نو هغه د پر خبر برابر موږ سره بل اکټس او اورډیننس پاس شوی دی د خصو خزو حقوق د پراغه تاسو یوز کولای شو.
د خیبر یو فعال ناهید افریده مشال ریډیو تول په قبایلی ضلعو کې د دې کمیټو ډیر ضرورت دی چې لپاره دوی وخت په وخت آواز پورته کړي. دای په خبره په کار د چې د نورو قبایلی ضلعو ته هم غزول شي.
لکه اوسه پورې خدا چې کم دې د قبایلی زنانه چې کم دې نه آواز چانه دی اورېدلې. اوس چې مرد شو دې پښتونخوا کې قانون لاړو الته کې لکه آنر فلم بچې دو مسکه باندې لګې ده. پہلے ځل چې دې ځل خیبر کې آنر فلم بچو ناغه ریپورت شولو لکه ما کې خبر ریپورت کېدل بنا لکه دغه څه مسلې چې وی نو چې کله د کمیشن وی د الته کې مکه کسان ناس وی د وومن کمیشن د اکستنشن وی نو دا رې چې بیا به د قانون سازه کې لکه دغه اواز به هم پکې شامل دي د قبایلی زنانو.
ډاکټر رفعت سردار ویل د دې کمیټیانو په جوړېدو سره به د ښځو خلاف د کورنۍ تشدد پیښو سوره غږ او داسې نورو کیسونو په کمولو کې مرسته وشي، ځکه چې هغوی به د پخوا په شان د خپلې قبیلې یا کورنۍ په رحم او کرم نه وي ناستې، بلکې دوی به کولی شي چې ضلعي انتظامیې قانون نافذونکو ادارو ته رجوع وکړي او د یو سم میکانیزم لاندې ورته د مرستې ډاډ ورکړل شي. د کمیشن مشر او فعالان خوشبینی ښایي چې قبایلي ضلعو ته د کمیشن په غځېدو سره به هلته ښځې د پاکستان د نورو برخو په شان خپل حقونه او تحفظ ترلاسه کړي. د 2013 کال په مئی کې تراینی بدلون وروسته قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځېدې.
د ملي حمیرزاده ریپورت مو اوریدي او سم وروستي ریپورت ترازو ځانګړی ریپورت دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بونو کې د پښتنو د درې ورځني قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر سره سوي مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. د عثمان کاکړ د مرګ په اړه باندې پښتونخوا ملي پارټي د پښتنو په سیمو کې جلسې روانې کړې دي او محمد خان اڅکزي په دې جلسو کې په وار وار دا تکراروي. په تیر وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د پیښو ستونزو هواري لپاره جرګې سوي دي. د بونو د جرګې مخصده او څه ډول اغېز لرلای شي عامه چازمي په دې اړه باندې یو ځانګړی ریپورت جوړ کړی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپیښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درويشتمه په مسلم باغ کې د ګوند بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالسمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل شي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې شغ وکړ او زیاته کړ چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
چا کې دیان دي، چا ته شهیدان ورکړي، راشي کښینو سره، راشي جرګه شو سره، کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو، د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړی دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سېنات کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره ترسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپیښو ستونزو د حل لپاره په تیرو وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه. دا وبینشتل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې او ډېر مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم پرېک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میر افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان شوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشید عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی ہو کر، لیکن مجھے صدر اللہ پاکستان جیس ہندوستان آزاد سے ہر وقت کی حکومت چون یعنی اغا اوس والا گرگا چاہیے تاریخی
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې قبایل یو مبارز میرزا علی خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. که څه هم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل، خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي، ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دے بنو پر جرگا کے کپدی باندے جرگے فیصلہ اکڑا چھے نہ دا بے اتفاقی مو ڈیرہ اگرزاو اللہ دا پشا غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالہ چھے فیصلے کی ظاہرہ خبرہ بیا با پدی باندے بیر تا سوچ ہو کی چھے دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی باندے فیصلہ ورس وراو کنے ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثر لری دا سے پاسانا دا جرگی خبرہ ہیچوک نشی ماتاولی نے اگنور کولی شی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنی یې رامنځته کړه.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه دا
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې